مهم خبرونو لندي سواري. امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې وایي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېر مندې د مجبورې کړي چې خپل ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل چې نشه اور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې دا خبره ځکه کړې ده چې وایي په افغانستان کې ډېر خلک وږي دي او د څه اخیستو وس نه لري. روختیان اړوال سازمان وایي له پاکستان د افغان کډوالو راستنې د نړۍ په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر زیات کړي. اندېښنه د پولیو د منځوړو د بیړنې کمیټې په دیرشمه غونډه کې مطرح شوې ده. روختیان اړوال سازمان پرونی یو اعلامیه کې لیکلي چې څامو روسیو کې نږدې څلور میاشتې کې په دې هیواد کې د پولیو کومه نوې پیښه رسم نه ده ثبت شوې خو ګواښ لا هم پر ځای دی. د بشری حقوقو څار سازمان د خوځو د برخې مسول وایي د افغان جنونو لپاره د مدرسې په هیڅ ډول د خوندزیو پر ځای د منول نه دي. تر بار دا خبر ورسره تر دې کې چې د پنځشنبې پر ورځ د طالبانو د پوهنې وزارت وایان منصور احمد اسوسییټډ پریس ژانس ته وویل چې جونې په هر عمر کې مدرسې ته تلای شي او محدودیت پرې نشته. هیدر بار په خپل ایکسپانډ لیکلي هغه هیواد په څیر اتون کې ولري چې ماشومان یوازې افراطي شیان لولي. د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې پر ورځ یو روسي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځینې تړونه نه وشي. روسیې د رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیاست برخې یو مسول تیموی بولیکوف له قول لیکلي دي چې ماسکاو په کابل کې د سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د پراختیا په حال کې دي. د وړاندې د روسیې ځانګړي اسایز امیر کابلوف او بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی. او اسوسییټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیایي مسولانو له قوله خبر ورکړی چې د فلسطینیانو تلفات تر 20,000 اوښتي دي. وروسته تر دې چې د اکتوبر په 8 حماس ځلې چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه 1200 تنه ووژل او په لسګونه کسانې برمته کړل. اسرائیل په غزه پراخ عملیات پیل کړل. په داسې حال کې چې پرون بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک هم تصویب کړ چې پکې په غزه تلانګه کې ملکیانو ته سمدستي مرستو د رسولو غوښتنه شوې ده. او سم لژمنې سره سم تاندې څنګه اونیزه خبرونه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې ټول بروغ او جوړ وای. د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت او دا چې نن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالي یو مهمه موضوع ده، همدې مسلې ته تمکیګو. په دې خبرونه کې په قاچاق لارو د تللیو ځوانانو خبرې ووري.
قاچاق لارو خو بيخي سخت دي، آسان خو نه ده.
یاره یو مړی روزي دی خو په کور کې دي.
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او خاغلی زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو.
نو وخت کې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو او محدودیتونو سره مخ وي، څه بل ځوان ځلخه کې چې په وطن کې پاتې شي.
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه په دې لار باندې د لاس اور کې، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ لمنځه.
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوه او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډېر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب له کوزای چې اروپا ته قاچاقي سفر کړی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي.
قاچاق لارې خو بيخي سختې دي، آسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي آسانه ده، یعنی آسانی نه لري لاره. زکه وهل پکشتا وجل پکشتا وشتل پکشتا اولګ پکشتا توند پکشتا هر څه پکشتا اوس مشکلات ډیر دي بیخي سخت و یعنی د دې څوک نشته چې وسره وړ ایران نه دی جپوري بیخي سخت ده زکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان فراته دي بیچارهګان په خپګاګانو کې اچولي بسر په سر سملی ولا خپل د دې مشکلات سره مخ شوی مې چې په دې غلارو کې راتلم تقریبا ما دریش په درې ورځې یعنی هیڅ شی مې نه دی خوړلې نه اوبه نه ډوډۍ بس هم د سپوله غوړه روانو بوټونه شکېدلې او کالی نه و بس را روان شوی
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وشل شوی هم دي چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسیدلې احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وای قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي
نو داسې حالت ما په خپل سترګو لیدل خلکو به یو وخت کې مونږ ته قصې کول چې ولا مړی دی او فلان دی یعنی دا ما په خپل سترګو لیدل کله چې کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده نو هغه وخت د راجا لار نه ولا راجا لار چې واغه لګ آسانه ده نو زه په مشکل لار باندې راغلم ځکه چې هغه هیڅ د پیادروي لار نه لري نو کله چې مونږ اخیر صحنې ته ورسېدو دغه تل مونږ نه والا د غره نه ولیدو هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو همالته ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل فامیر ته ورته ولېږل ورته وویل چې همالته خاخ کې ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته پېرته تاو شي تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله همداسې لاړو هلته خاخ کړو نو ډېرې سختۍ مونږ همداسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې ریګ روان کې په بلوچستان کې داسې د ټولو لارو کې یعنې داسې مشکلات مونږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نښه کوي ځکه د هغو هېوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترېنه اخلي
یاره یو مڼۍ روزي دي خو په کور کې دي مونږ خو اوس بیرته لار نه لرو ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده هغه مشکلات چې رایادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس مونږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي
به حرف من باشه یا به نظر من باشه
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دي راځي ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري هماغه خپل وطن ښه دی منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی خو همالته په خپل وطن کې دی وي هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي اخر هم خپل مقصد ته ونه رسېږي چې ورسېږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي شرایط ډېر سخت شوی دي زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو نه ویني
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
دا چې وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو تر څنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکتر شفیق الله سهر سره خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلی زلمی حلیمی ته خراغلاس وایو. دا چې د ډسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو ممکن بیکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ور زیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بقات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولې ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی و. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د پسر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی پسری. چې هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې لاس په لاس کېده، شاید تاسو هم چیرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې سي له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کېږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس، دا خو تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه کې سي په وطن کې پاتې سي؟
مننه سحر صاحب، حلیمی صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسې څه ور زیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لویه بدبختي ده چې د بده مرغه افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته. په ښوونځیو کې، په علمي مراکزو کې هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته، هغه ټول له منځه تللی دي، وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي. او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سحر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، ځینو عوامل ته مو اشاره وکړه چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوي؟ یعنی فکر کوئ چې دا هم یو مهمه مسله ده چې کډوالۍ ډېره کړې؟
په یوه ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډېر زیات ضرور او اړین دي، چې یو له لوږې نه نجات ته او دوم ویره د لویرې نه نجات ته. کله چې په یوه ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکي نه ویني. نو ورو پورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک پر رضا له ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا د یار لغم مري ازینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډېر مهم بحث ده. فردی ازادي دا معنا سي دي ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد صاحب، دغه د لیډرشپ مسله، د اجتماعي لیډرشپ یا د سیاسي لیډرشپ مسله ده. سیالته سيد اوس دا به ومنو په هیواد کې بحران د مشکل دي، مسائل دي، ستونزې دي. ټول هیوادونه دغه سي په تاریخ کې مسائل او ستونزو نه عبور کړی ده، تیر سوي دي، او بیا بالاخره تمدونه او پرمختګ ته لار پرانستې ده. ولی په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود و، یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود و. نو دلته هغه د لیډرشپ مسله، د لیډرشپ خلا موجوده ده، چې ځوانانو ته بالاخره په دغه سخت او ناوریني حالت کې یو روحیه ورکي، یو زړه ورکي، یو جرأت ورکي، خو که غږ وکړي او انتقاد وکړي، په هغه ورځ بیا ځوان نه وي، هغه ورځ به ځوان ترټل کیږي. باور وکړئ واتس اپ په کمنټونو باندې خلک دی، فیسبوک په لایکونو باندې خلک، په ورځ ورځ هلته بنجان دي، په ورځ ورځ هلته دا زه انسان سي در سره مخامخ کیږم. زه په یو پوسټ او په یو دغه سي یو څو وخت مخکې په رسنیو کې پنجونو باندې تور پورې سوی و سي د افغانستان په مکاتبو کې نه پوهېږم مخدره توکي استفاده کېدل. د هغه شخص پاک له ما یو پوسټ کړی و چې دا یې ښه نه دي ویلي، زه نیول سوی یم، زه ټارچر سوی یم، زه بندي سوی یم، زه اذیت سوی یم. دا زه خپل ژوندی مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم. نو یو ځوان سي په وطن کې حد یاکل یو کوچنی مسله نسي نقدولی او د خپل حق خبره نسي کولی، نو هغلته به ځوان څه خپل راتلونکی وویني؟ ځوان به څه هلته دغسې؟
البته حلیمی صاحب تر دې دمه ډېر په موجوده وضعیت خبرې وشوې چې لامل شوی د ځوانانو کډوالي ډېره کړي. خو که تاسې وګورئ ځینې ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري. مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوان په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځوان اسناد اخلي خیراتونه کیږي په کلیو کې، ډېر واړه واړه تنکي تنکي زلمیان لیږل کیږي، مثال پیسې ورته پور کیږي خو په دې سختو لارو لیږل کیږي. فکر نه کوي چې دغه یوه سیالي غوندې هم جوړه شوي او د خپل ځوانان دغو سختیو ته ورکوي، دغو سختو لارو ته چاته مرګ پکې شته ده هغو ته یې ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي یا امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي. دا لامل یې څومره مهم دی؟
هیواد صاحب زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم که له بده مرګ وایم، چې له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي، چې دا د لوږې کچه له منځه را ولاړ سي یا حد اقل راټیټه سي، خو دا ښه خبره ده. او که له بده مرګ وایم بیا دوی په هغه سي مرګونو لارو باندې را راځي چې هغه اصلا د دې وړ نه ده چې انسان ورته هغه لارې تجربه کړي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده باید ووایم، چې باور کوي د اکثر ځوانان ماته مسجونه کوي، ډېر نورو ملګرو ته مسجونه کوي چې موږ څنګه وکولای شو چې ولاړ شو. لکه تاسو چې وویل هلته یو سیالي غوندې دغه شی اوس ګرځېدلی ده چې د پلانکي زوی بهر کې ده او زما زوی باید ولاړ شي، او بیا له بده مرغه هغه مرګونې لارې تجربه کېږي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډېره کمه فیصدي دوی بریالي کېږي او ډېر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو دا په ټوله کې که په دې باندې خبر وکړو دا یوه ډېره غټه بدبختي ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغو مرګونو لارو ځي، ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي. مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سهار صاحب څخه وکړو.
په دې کې هېڅ شک نشته هیواد صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته. دا اوس هم زه په تماس کې یم، تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټرۍ او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري. ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولای سي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټرۍ لپاره راسي، نو په دې کې شک نشته چې که یو څوک کوشش وکړي، لکه د تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه، حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټافل تام نه کتل کیږي. په عادي شکل سي یو څوک کولای سي چې په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای سي چې بیلابیلو سکالرشپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بالاخره راسي. یعنی له دې نه صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دي. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ده، په لویه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پریږدي او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځان وباسي.
او یو علت هم کېدای شي دای چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی یو کال یا دوه کاله یا درې کاله صبر نه کوي چې په هغو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي.
کاملا همداسې ده.
حلیمی صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکر ونه کړي چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانانو ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په هغه وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، ترڅو چې دا زمینه مساعده نسی چې بیرته ځوان نسل ته نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي. یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو میاشتو مریضانې چې یا واوریو د دوی پښې وهلي یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضیانې ورپیدا شوي. داغسې یو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمینه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای سي خپل راتلونکی او خپل هیلې هلته وویني او دغه شی د مهاجرت کچه راټیټه سي.
ډېره مننه. دا بحث به راټولکو سحر صاحب غوښتل مو له تاسې د واورو په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسې مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مو هم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوی شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوند وکړي، خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي، تاسې دوی ته څه ویل لرئ، څه ویل ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونو تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهېږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته وي او سرنوشت یې معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسې هره ورځ وینو چې جسدونه یې ورک وي او د ځینو له اوس هم ورک دي او ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه سي ته لري هغه ژوند ده، حداقل ژوندی خو یې، حداقل دغه حالت خو موږ هم په دې پوهېږو، دوی هم په دې پوهېږي او موږ تاسې ټول په دې پوهېږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نه ورځ خو حتما یو تغییر راځي، یو امید راځي، یو هیله مندي جوړیږي. له دغسې ابدي تکلیف او ابدي رنځ نه سي ته بالاخره بیا د ټولنې د اوږو بار ګرځي، د خپلې کورنۍ د اوږو بار ګرځي، نو دغه له بد نه خو بدتر حالت ته بیا نو ظلم مخه کوه.
حلیمې صاحب، غواړو په دې اړه ستاسو خبرې هم واورو چې ځوانان که کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي، او که نه کېږي نو دوی بیا څه باید وکړي؟
زه د سحر صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پوهېږي زمینه ورته مساعده په اصولي لارو باندې، په قانوني لارو باندې، په تحصیلي ویزو باندې، په ځینې ځوانان کولای سي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای سي راسي. اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نور کوم، من هیڅ د یو ځوان چې دوی قاچاقي لارې تجربه کړي، دوی مرګوني لارې تجربه کړي، ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دا ځوانان ویني. ته باور وکه، هیواد سه د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلې دي چې هغوی دلته په میاش په کال باندې دی بیخي د کور څخه هم نسی وته، یاد د پښې خوږیږي، یاد د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده که دوی کولای سي د تحصیل لپاره د هیواد څخه ووځي، که دوی کولای سي په نورو علمي سیمینارونو یا علمي اصولي لارو څخه ووځي، دا ښه خبره ده، ولاړ سي دنیا وګوري، تحصیل وکړي. اما زه د دې ټولو شانو سره مخالف یم چې دوی قاچاقي لارې تجربه کړي، د کورنیو، د دوستانو، د خپلوانو څخه جلا سي. نو دا ډېره خطرناکه لاره ده، په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنکړي. او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه، چې هغوی خپلو اولادونو خپلو ورونو ته اجازه ورنکړي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ سي، ځکه دا ډېره خطرناکه لار ده، مرګونې لاره ده. په دې لاره باندې ټول خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. بیا افغانان ډېر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاسه ورکوي، نو بیا هغه ټول ژوند د کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولای سي په اصولي لارو باندې زمینه ورته مساعده یي خوښه تر شامه، که نسي کولای نو بیا دوی کولای سي خپل همت وکړي په وطن کې د یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمینه مساعده.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
واخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دسترو دا گودر دا چینارو دا یا خوتوس رو غمو پور باخلو لپردو واخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دسترو دا گودر دا چینارو
شازا